احمد شیبریم دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون اداروي. د افغانستان په زندانونو کې یو شمېر بهرني زندانیان هم شته. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون ادارې نظامی مرستیال حبیب الله بدر پرون ملي راډیو تلویزیون ته وویل شاوخوا 9000 کسان چې له دې ډلې 860 د هیواد په زندانونو کې بندیان دي. شاغلی بدر هغه تورونه چې زندانیان شکنجه کیږي هم رد کړي دي. د بدر په خبره یو شمېر بهرنیان د بیلابیلو جرمونو له کبله په افغانستان کې بندیان دي. بدر دا نه دي ویلي چې دا بهرنیان د کومو هیوادونو دي، خو له دې وړاندې د امریکا په ګډون ډېر شمېر هیوادونو له خپلو وګړو غوښتي وو چې افغانستان ته د نیول کېدو او له ویرې له سفره ډډه وکړي. د طالبان حکومت وای په ایران کې د افغان کډوالو د سوندو د حل په هدف په یو ایرانی پلاوی ته د کابل د سفر بلنه ورکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال حافظ یا احمد نن په خپل اکسپانه یا افغانی ټویټر کې لیکلي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي او په کابل کې د ایران له سفیر حسن کاظمی قومی سره په پرونی کتنه کې وویل په ایران کې د افغان کډوالو د حقوقي او قضایي ستونزو د حل لپاره به ستره محکمه له ایران یو باصلاحیت قضایي حقوقي پلاوی کابل ته را دعوت کړي. شغلی زی احمد په دې اړه چې کله به دا پلاوی کابل ته ځي نور جزئیات نه دي ورکړي. په دې وروستیو کې ایران په زرګونو هغه افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي چې د دوی په خبره په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل. ایر عربی هوایی چلند نن رسمن لمتحد عربی اماراتو کابل تا الوتنی پیل کرده. لمحال بیش سر سم تاکل شویده چی دا هوایی چلند هر ورست لشارجه کابل تا الوتنی ولیری. تردی مخی فلای دوبای کابل تا الوتنی شروع کرده وی. روست تردی چی دا 2009 کال پا اگست که طالبانو کابل هونیو بحرانیو هوایی شرکتونو افغانستان تا الوتنی درولی وی. له بهره کابل ته د الوتکو د ټیکټونو بیل وړی دي او خلک تمه لري چې د دغو پروازونو له پیلېدو سره به د ټیکټونو قیمتونه ټیټ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن چهارشنبه د جنوري لسمه د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په لویدیځ غاړه کې کتلی دي. تر اوسه د دې کتنې په اړه ډېر جزئیات نه دي خبر شوي. دا کتنه وروسته تر هغې ده چې بلینکن تېره ورځ د اسرائیل له مشرانو سره په لیدنه کې په غزه کې د حماس وسلوالې ډلې سره په جګړه کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي د هڅو د ډېرېدو غوښتنه وکړه. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکي نن د جنوري لسمه په وینا چاپی سفر د لیتوانیا پلازمېنې ویلنوس سره رسیدلی دی. شاغلی زلنسکي پر خپلې اکس پاڼې لیکلي هغه به په دې سفر کې د لیتوانیا، استونیا او لاتویا څخه چې د بار وړ ملګري هیوادونه دي لیدنه وکړي. هغه زیاته کړې امنیت په اروپا او ناټو کې د اوکراین ادغام په جګړه کې همکاري او د بې پیلوټ الوتکو ترلاسه کول د دې سفر د اجنډا یوه برخه ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام ته اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان هغو افغانانو ته چې په وروستیو کې له پاکستانه په زور افغانستان ته ایستل شوي اندېښنه څرګنده کړې.
نه سرپناه لرو، ډېر په بد حالات کې مو پراته یو، واړو ماشومان هم یخ ویلل.
اوس موږ یو له هغه څخه راشړل شوي او دلته هېڅ د کار زمینه هم نشته.
د کونړ د نارنګ ولسوالۍ په یو جومات کې دیني کتابونه او قرآن شریفونو ته اور ورته شوی. د کونړ په ګامن نورستان کې بیا د نورګرام ولسوالۍ په یوه ځنګل کې اور لګېدلی.
دا ځنګل چې دی جلغوزي هم شته ده او نختر هم شته ده او لمنځ هم شته ده، خو اکثره برخه یې همدلته لمنځه ده.
کوچان له چارواکو غواړي.
کوچان ټول بے تعلیمه پاتې سو، مکتبو ته د سیار ټیمو ته د ډاکټرانو ته ډیر ضرورت لري.
د زهرو کاروان په ونیس پروګرام کې مو د بسکرانو له زندانی کې دوه خبره وو.
د نشي تو پرلاین د مبارزه امنیت منصوبینو هغه لستانه نیو دي په کوکنار کې دی. و
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي افغانستان ته له پاکستان ستانه شوي 90% کورنۍ هیڅ ډول عاید نه لري آی او ایم په یو راپور کې چې تیره ورځ ناوخته خپور شو ویلي د تیر دسمبر میاشت په لومړیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له زرګونو راستنه شویو کډوالو سره خبرې کړي او د هغوی اړتیاو ته په کتو یې دا راپور چمتو کړی. جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستان افغانستان ته د بې اسناده کډوالو د ویستلو لړۍ لا هم روانه ده، د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وای له دغه هیواد نوي په سلو کې ستنې شوې کورنۍ هیڅ ډول عاید نه لري. دغه سازمان په یو راپور کې چې تیره ورځ خپور کړی ویلي په تیر ډسمبر میاشت کې په شوې سروې کې موندلې چې ایستل شوي کډوال درې عمده اړتیاوې لري: خواړه، سرپناه او نقدي مالي ملاتړ. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې په دې سروې کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له 3,001 راستنو شویو کډوالو سره خبرې شوې. په راپور کې راغلي چې په راستنو شویو کډوالو کې له نارینه او زیات یعنی 83% مېرمنو خواړه د خپل لومړیتوب په توګه یاد کړي چې د آی او ایم په وینا د خپل په خوځو کې خوړو ته د لومړنۍ اړتیا ښکارندوی کوي. د آی او ایم د سروې موندنې ښیي چې له پاکستان ستانه شوي کډوال له نیمایي زیات یعنی په سلو کې 55 اوس مهال په کرایي کورونو او د غشان په سلو کې 22 نور د خپلو خپلوانو په کورونو کې د میلمنو په توګه ژوند کوي. پاکستان د تیر نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې. د پاکستان دولتي راډیو تیر ورځ وویل چې له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده او د 2023 کال د نومبر له میاشتې د روان کال د جنورۍ تر ومې له 3,03,000 څخه زیات افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي. یو شمیر افغانان هم چې تازه له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي وایي چې په داسې حال کې چې ژمی پیل شوی په خپل هېواد کې د کار او روزګار د نه موجودیت له امله له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. خوشحال چې خپل کورنۍ سره تازه له پاکستان خپل سیمې ننګرهار ته ستون شوې. ازادي راډیو ته ویل
او سیمه یو له هغه څخه راشړل شوی او دلته هیڅ کار زمينه هم نشته. د اقتصادي مشکلات دي، غذایی مشکلات دي، اوسل لباس د کمبود سره مخ یو، همداسې یخنی ده، نه اسوګنې زایشته ده، نه دا زایشته چې مونږ کار د خطر لاړ شو.
د بغلان د ډنډي غوري اوسیدونکو هلال خان چې دا هم له پاکستان ستون شوی د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته ویل
او بس نه سرپناه لرو، په دې په بد حالات کې مونږ پراتی واړو ماشومان هم یخ ویلل او بیخي حالات خراب ده. تاسو توجه غواړو چې تاسو لوی مقامو سره د مونږ خبرې شریکې کړئ او د مونږ یو پښتنه وسی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم ګڼو نړیوالو بنسټونو ویلي چې د ژمي په درشل کې ستانه شوي افغان کډوال په کور دننه له سختو ننګونو سره مخ دي او لاسنیوي ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP نږدې یوه میاشت وړاندې ویلي و چې افغانستان ته د ستنېدونکو افغانانو له ډلې په هر دریو کسانو کې یو لا هم په دې نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومه کړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلوروي ساعته.
د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې په یو جماعت کې د اور لګیدنې له امله لسکونه جلد قرآن کریمونه او دینی کتابونه سوځېدلې دي. د کونړ امنیتي مسؤلان وایي چې د اور لګیدو په تورې 15 تنه نیولې. تفصیل په دې راپور کې.
د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکونکو په خپلو پوسټونو کې لیکلي چې د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ اړوند د لمټک ساحه کې د حبیب الله په نوم یو جماعت کې له 100 زیات قرآن کریمونه او نور دینی کتابونه سوځول شوی دی. همدارس د یاد ولسوالی امنیه قومندان محمدی منلی چې په یاد اور کې د قران کریم له 100 زیات نسخې او نور کتابونه سوځول شوی دی. خو د کونړ امنیه قومندانۍ د مطبوعاتي دفتر مسول فرید الله دیقان د چهارشنبه په ورځ د مرغومي په 20مه ازادي راډیو ته وویل ناپیژاندو کسانو د نارنګ ولسوالۍ اړوند کوټ کې سیمه کې د حبیب الله جماعت کې اور لگاولې او د یاد اور په تور 15 تنه نیول شوې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د 13 شپه د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ د مسلم آباد سیمې د مولوی حبیب الله جامع جماعت کې اور رامنځته شوی و. هم زمان پولیس اطلاع ورغلی وه، پولیس ورسېدلي و او اور یې خاموشه کړی و. د اور لګېدو په تړاو باندې د یاد ولسوالۍ د مسلمین له طرفه 5 نفره نیول شوي دي چې زموږ څېړنې دوام لري.
له دې وړاندې به هیواد کې ښوونځیو ته اور اچول کېده، خو دا لومړی ځل دی چې جومات ته اور اچول کېږي او په کې له 100 زیاتې د قرآن کریم نسخې او نور دینی کتابونه سوځول کېږي.
د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې یو جومات ته اور اچول شوی دی. د کونړ په گاوند نورستان کې چارواکي ولسونه وای د نورګرام ولسوالۍ په یوه ځنګل کې له څو ورځو را په دې خوا اور لګېدلی. نورستان هغه ولایت دی چې زیات غرونه یې په شنو ځنګلونو پوښل شوي او هر کال پکې د خلکو د بې احتیاطۍ له امله داسې پیښې رامنځته کېږي او پکې ځنګلونو ته زیان رسېږي. له دې څو ورځو وړاندې د لغمان په یوه ځنګله کې هم اور لګېدلی و. نور جزئیات په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ بسیدونکي او د یاد ولایت چارواکي وایي څو ورځې کېږي چې د ملیل او مشپې ځنګل کې اور لګېدلی دی. د دوی په وینا چې تر اوسه د اور لګېدنې لامل نه دی معلوم، خو ولسونه او ځایي مسؤلین د اور وژنې هڅې کوي. د نورګرام ولسوالۍ بسیدونکي صاحبداد همدرد:
دلته د مشپې او د تتین مین سرحد کې ځنګل کې اور لګېدلی و. عامل خو نه دی معلوم چې ولې لګېدلی و. پرون دغه اور معلومات وشو چې دا لګېدلی دی، بیا ولسي خلکو د دې سیمې مسؤلینو ټولو په ګډه اقدام کړی دی.
دا ځنګل چې دی جلغوزي هم شته ده او نختر هم شته ده او لمنځ هم شته ده، خو اکثره برخه یې همدلته لمنځه ده. څنګ ته بیا جلغوزي هم شته ده، لږ لږ نختر هم پکې شته، او بیا څنګ ته سیړۍ ونې دي. همداسې
همدرد راته وویل د سړکونو او د اور وژنې وسایلو نشتوالی د دې سبب شوی دی چې په ورځو ورځو اور دوام وکړي، خو بیا هم ولسونو هڅه کړې چې د خپلو شته امکاناتو څخه په ګټه اخیستنه اورونه مهار او د زیات ځنګل سوځېدو مخنیوی وکړي.
ولسوالۍ په خپل د سیمې اوسېدونکي او دوی په ګډه باندې کار کوي. دلته داسې وسایل نشته چې دوی اور مړ کړي. دوی داسې کوي چې هماغه کوم ځای کې چې اور لګېدلی دی نور اطراف لرې ساحې ورته بوټي یو څه لرې کوي، لرګي ته لرې کوي، تر څو هغه مینځ ساحه خالي پاتې شي او طبعاً هغه ځای کې چې د اور مینځ کې څه شته نو هغه سوځي. دلته داسې وسایل نشته، دا او نه سړک شته چې هلته اور وژونکي موټر انتقال شي. هغه امکانات چې ولسوالۍ لري او د سیمې خلک لري همدوی نه استفاده.
په نورستان کې د چاپیریال ساتنې مسؤلین هم وایي د ملیل او مشپې ځنګل کې اور لګېدلی دی او لا هم په بشپړ ډول نه دی کنټرول شوی. د یاد ریاست مشر مولوی سرتاج الدین صافی ازادي راډیو ته وویل:
اوس په نورګرام ولسوالۍ په مشپې په ساحه کې اور لګېدلی دی او ما اوس ولسوال سره تماس وکړ. ولسوال څه وایي چې انشاءالله کېدای شي نن غرمې ته مهار شي، بیا ته معلومات درکړم. او دا شته دی
د ښاغلي صافی په خبره چې تر اوسه د اور لګېدنې اصلي وجه نه ده معلومه، خو کېدای شي چې د وچکالۍ او د چوپانانو د بې احتیاطۍ له امله اور بل شوی وي. هغه وایي په یادو ځنګلونو کې د څارویو لپاره پراخه څړځایونه شتون لري او هر کال له همدې ځنګلونو ځایي خلک د سلګونو زرو افغانیو په اندازه ځنغوزي پلوري چې خپلې ورځنۍ ستونزې پرې حل کوي. نو په کار ده چې ولسونه د خپلو شخصي ګټو په خاطر هم د دغه ملي شتمنۍ ساتنه وکړي. څه موده وړاندې د نورګرام په گاوند، لغمان او د نورستان په کامدیش کې هم اور لګېدنو ځنګلونو ته زیانونه اړولي وو. ځایي اوسېدونکي وایي نږدې دوه کاله پوره کېږي چې د ځنګلونو د ساتنې په نوم شنې قطې رامنځته شوي، خو تر اوسه دوی په سترګو نه دي لیدلي او نه یې هم ورسره په کوم ځای کې په ځنګل ساتنه او اور وژنه کې همکاري کړې ده. او همدا لامل دی چې په یو شمېر سیمو کې اوس هم ځنګلونه وهل کېږي او همداراز د یادو قطو د نه همکارۍ په وجه په ځنګلونو کې لګېدلي اورونه د ورځو او یا اونیو لپاره دوام کوي. خو د شنو قطو مسؤلین بیا وایي چې په ولایتونو کې ځنګلي سیمې زیاتې او د دوی شمېر کم دی، نو په همدې اساس هر ځای او هر ځنګل ته ځانونه نشي رسولی. تیر کال د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې هم پراخه اور لګېدنې رامنځته شوې وې چې په اونیو دوام وکړ او پکې پر سلګونو هکتار ځمکه ولاړ د نخترو، ځنغوزیو او نورې شنې ونې وسوځېدې.
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په غزنی کې ډېری کوچیان مایوسی څرګندوي او وایي په هیڅ نظام کې کوچیانو ته کار نه دی شوی او لا هم له خپلو حساسي حقونو څخه بې برخې دي. دوی وایي د کوچیانو د څړځایونو غصب، ښوونه او روزنه، د روغتیایي کلینیکونو نشتوالی، د حج سهمې نه ورکړه، د څښلو پاکو اوبو ته نه لاسرسی او د دایمي میشتېدو مناسب ځایونه نه لرل هغه ستونزې دي چې کوچیان ورسره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
په ځینو خواله رسنیو کې یو ویډیو لاس په لاس کېږي چې شاوخوا یو لس کلنه کوچی شپنه نجلۍ پکې د خپل ارمان خبره کوي.
ما دا ارمان دی چې زه ډاکټر سم، خپلو کوچیانو ته خدمت ورته وکړم. دا ما ارمان دی.
د دې ارمان دی چې زده کړې کړي وای، ډاکټر سوی وای، نو به یې خپلو کوچانو ته خدمت کاوه. ویډیو کوونکی د نجلۍ له ناهیلي غږ سره نرمه او غنګینه موسیقي هم ګډه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری ګرځنده کوچان مایوسي څرګندوي او وایي په هیڅ نظام کې کوچانو ته کار نه دی سوی او لا هم له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي. د کوچانو د څړځایونو غصب، ښوونه او روزنه، د روغتیایي کلینیکونو نشتوالی، د حج سامیې نه ورکړه، د څښلو پاکو اوبو ته نه لاسرسی او د دایمي میشتېدو مناسب ځایونه نه لرل هغه ستونزې دي چې کوچان ورڅخه شکایت کوي. ملک همت الله کوچی په غزنی کې د اندړو کوچانو د زرخیلو قبیلې یو مشر دی. دی وایي کوچان له هر ډول اسانتیاوو بې برخې دي.
تېر نظام کې هم دا خواهشات ډېر کړي وو، دا کوشش ډېر کاوه چې موږ ته باید شارک راکړل شي، موږ ته باید له موږ سره باید همکاري وشي. کوچان بې سواده دي، موږ ته باید د سواد بخش کې باید موږ ته موسساتو او احمارات باید موږ سره دا همکاري وکړي. موږ باید سیار ډاکټر باید ولرو، ستامه باید له موږ سره دا همکاري باید له موږ سره وکړي.
کوچان وایي د تیرو څلوېښتو کلونو د جګړو په پایله کې د دوی اکثره د څړځایونو شرعي قبالې ورکې سوي دي چې پخوانیو حکومتونو ورکړې وې. اوس له حکومته غواړي چې د یو کمیسیون د رامنځته کېدو په پایله کې د دوی څړځایونه بیرته په اختیار کې ورکړل سي. حمدالله کوچی بیا په غزنی کې یو بل میشت کوچی دی. دی د کوچانو د نورو ستونزو تر څنګ د څړځایونو د غصب خبره هم کوي.
د کوچانو دی مشکلاتو په حق لبندې یو لکه دی ناور دی مینو سی کوچانو مینی دی اوس په سلو کې اتیا پیسه د خلکو کرلی دی او دا شل پیسه د پاته دی په هغه کې مروره دی مالونو سرجینه نه دی پاته. او بل دی کوچانو دی تعلیم په باره کې وروره د کوچان ټول بې تعلیمه پاته سو، مکتبو ته د سیار ټیمو ته دی ډاکترانو ته ډیر ضرورت لري.
دا چې په غزنی کې میشت کوچان د طالبانو حکومت څخه د دوی د ستونزو د حل لارې او مرستې غوښتنه کوي، خو څو ورځې وړاندې په غزنی کې د کوچانو د ستونزو او حل لارې په مخه د طالبانو حکومت د استازو او کوچي مشرانو ترمنځ یوه ګډه غونډه سوې وه. په غونډه کې د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت د کوچانو چارو لوی ریاست عمومي رئیس مولوي ګلزرین کوچي د کوچانو ژوند د افغانستان په اقتصادي برخه کې مهم ګڼلی و او زیاته یې کړه. د هیواد 50% اقتصاد په مالداري ولاړ دی. هغه ویلی و په روان کال کې په ټول هیواد کې د عامې روغتیا وزارت له لورې د کوچانو لپاره د روغتیا ګرځند روغتیایي ټیمونه فعال سوي او په راتلونکي کال کې به د دوی لپاره د ښوونې او روزنې ګرځند ښوونځي هم فعال سي. هغه وویل د دغه ولایت د کوچانو نورې ستونزې به له اړوند وزارتونو سره شریکې او هڅه به وکړي چې په وړاندې پرتې ستونزې حل سي. غزنی په مرکزی زون کې د کوچانو لسترو مرکزونو څخه یادیږي او د شاوخوا ولایتونو ګرځند کوچان هم اکثره د اوړي په موسم کې دغه ولایت ته راځي. د غزنی احصایي ادارې د احصایي معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د کوچانو نفوس تر 1,60,000 پورې اټکل سوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له اسرایلي چارواکو سره تر خبرو وروسته د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره نن کتلي. دا منځني ختیځ د بلینکن څلورم سفر دی. تفصیل د فریدی سیال پورا پور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن چهارشنبه د جنوري لسمه د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په لویدیځه غاړه کې کتلی دي. تر اوسه د دې کتنې په اړه ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي. د کتنې وروسته تر هغې د چې بلینکن پرون په تل ابیب کې له اسرایلي چارواکو سره تر کتنې وروسته ویلي وو، اسرایل دې په غزه کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره هڅې ډېرې کړي. اسرائیلی ځواکونه په وروستۍ څو ورځو کې د غزې په جنوب کې د خان یونس پر ښار او د غزې په مرکزی سیمو کې د کډوالو پر کمپونو بریدونه ډیر کړي دي چې له کبله یې په سلهاوو کسان وژل شوي. له دې بریدونو سره هم مهاله پرون د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو د غزې په جنوب او مرکزی سیمو کې روغتیا پالان او ناروغان د ځانونو د خوندي ساتلو لپاره له روغتونونو تښتي. د دې سازمان په خبره چې اوس مهال ډیر کم شمیر روغتونونه د اسرائیلو تر بمبارۍ وړاندې فعال پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلي چارواکو سره په خبرو کې زیاته کړې وه واشنګټن له غزې د باندې د فلسطینیانو د بیا میشتېدو هر ډول وړاندیز ردوي. په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې منځني ختیځ ته د بلینکن د څلورم سفر دی. اسرائیل وروسته له هغې پر غزې بریدونه پیل کړل چې د اکتوبر په 1 حماس ډلې پر اسرائیلو پراخ بریدونه وکړل او لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او 240 نورې یرغمل کړل. د غزې روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې د ویلي دي چې د اسرائیلو په بریدونو کې تر دې دمه څه باندې 20,000 کسان وژل شوي دي. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو. د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د چرمګر اوسیدونکو وای د جمهوریت پر مهال منظور شوی سړک ورته جوړ سي. دوی وای د جمهوریت په وروستي کال تر ډیرو مبارزو او هلو ځلو وروسته د سړک ته جوړېدو امر له مرکزي ادارې واخیست چې پیسې هم ورته منظور شوې دي، خو تر اوسه پورې دا لاره نه ده جوړه شوې. نور په دې راپور کې
دا د اورزګان مرکز ترینکوټ ښار اړوند د جنوبی غرب طرف ته د چرمګر په سیمه کې سړک دی چې لسګونه کړې د ترینکوټ ښار سره د یو پله په مرسته نښلوي. دا سړک شاوخوا 40 کیلومتره اوږدوالی لري، اوس مهال په خوراباد وضعیت کې قرار لري او ځایي اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دې سیمې اوسیدونکي وایي د یاد سړک د منظوري لپاره د تیر جمهوري نظام پر مهال کلونه کلونه مبارزه کړې، خو وایي بالاخره د جمهوریت په وروستي کال وتوانېدل چې د مرکزي ادارې څخه د یاد سړک د جوړېدو امر واخلي او پیسې ورته منظور کړي. دوی وایي نږدې و چې د جمهوریت د جوړېدو پر مهال چارې فیل سي، خو وایي جمهوریت چپه سو خو سړک تر اوسه پورې همداسې کنډاو کپار پروت دی.
نن راغلی چې لنګر کلی اوسېدونکی یم. د سړک د ډمبرېدو دپاره په جمهوریت کې ډبرۍ شو سوې ده، خو تر اوسه پورې دغسې پاتې دی او دا داسې لویه لار ده چې تقریبا رابردې پورې دا سړک غځېدلی دی. مثال یې داسې دی لکه د جراوت عمومي کښتې دي نه، لکه هغه جاده چې ده، او دا سړک چې دی دا په ښار کې داخل سړک دی، دا د یو ناحیه په شکل باندې لکه مثال د ښار یو ناحیه چې ده، او دا سړک چې دی تر اوسه پورې هېڅ اقدام چا نه دی کړی. دوه کاله کېږي تقریبا، یا دوه نیم کاله یا درې کاله وخت ته اوس رسیږي.
نوم یې مولوی محمد رسول صاحب دی، د چلونګر د کری اوسېدونکی یم. نو د دې د منظورۍ دغه تقریبا دوه نیم کاله، دوه کاله مخکې یا درې کاله د دې ډبره شول سوې ده. نو د دې وروسته بیا دا کار ماتل سوی دی، او دا سړک چې دی ډیر مهم دا زموږ د کریه د پاره دی. دا بازار ته نږدې علاقه ده او پر دې باندې ټول کاریزونه سپاره دي.
یاد سړک چې د کلی په میانس کې د ویالي تر غاړه او د ترینکوټ ښار تر څنګ د سیند څخه په 300 متری کې تیر سوی، د سیمې اوسیدونکو وایي په دوبی کې له خونو بهر د دوړو د لاسه ډوډۍ نسی خوړلای او په ژمي کې د خټو د لاسه له کورن سی راوتلای. دې غشتنه کوي چې یاد سړک یې ورته جوړ شي او د دې ستونزو ته ډېرې سدګي وسی.
زما نوم جمی اولادی، د مرکز تر کوټ اړوند چلونګر د خریو وسیدم. موږ دومره سره تکلیف یو، دغه وس دغه دکان مخته ما دغه داس به د دې ځا باندې پښ کړ دی، یعنی د دوړ د لاس په خاطر باندې پښ کړ دی، یعنی په کور کې کلوش دی کې ګلاس دی کوم مثال به شي دی هغه ټوله مکمل دوړ پښ کړ تی. زما نظر لمړی دغه دی چې دغه سړک ورغه وسی او دا غاړه ټوله مکمل په استنادي دیوالو باندې پښه سپخیس
ګر یات لا چې مې سی بالا بیا چې کار وکړ دی او دوه بس دوړ دی بالا په دغه کې مټران چې دا به دې سره روان دي، که راځو سره روان دي په دغه لار باندې. نو دې په تکلیف دې داته د په دې باندې موږ غسر غزاره پر سره کوله کوي.
بل خو د ورزګان طالب سیمیز مسولین هم د خلکو داستون زمني او وای چې یادي پروژې ته د بانګي جهاني له خوا پیسې ورکول کېدی، خو وای د جمهوریت تر سکوت وروسته بانګي جهاني خپل پیسې بندي کړي او قرارداد یې له سیمې وته لیدي. د دغه ولایت د والی ویان احسان الله حماس د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی به هڅه وکړي چې یاد سړک ته د بیا ځلې لپاره پروژه منظور کړي او جوړې کړي.
دا کوم سړک چې د چلونګر نه بیا داسې د راوت خواته او یا دې خواته خانرخي خواته سره ده، دغه په تېره جمهوریت کې منظور شوی و. رښتیا هم هغه بودیجې هغه منظوریانې سې په جمهوریت کې سوی وي او یا په قراردادو ورکړل سوی وي، هغه د عمارت په راتګ سره هغه قراردادیان وتښتېدلو. هغه کوم هغسې دي بانک جهاني لخوا هغه کوم مصارفه وو او دغه لپاره چې کوم پیسې ځانګړې شوې وي هغه هم بېرته قبضه شوي دي او بېرته عمارت ته نه دي په لاس ورکړل شوي. څه موده مخکې ولایتي ادارې یو شمېر نور همکاري ادارې چې هغه مرتابه ته داسې پیشنهادات لیکلي دي ځینو مهمو پروژو کې، چې هغې کې د روزګان ولایت یو شمېر مهمې پروژې چې هغه د ولایت سړک ده او بل د ولسوالۍ سړکان دي، دغه هم انشاءالله په نظر کې دي.
اورزګان ولایت د افغانستان یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د هیواد د نورو ولایتونو په نسبت د بیا رغونې کارونه په کې ډیر کم تر سترګو کیږي او اکثره لوی لارې او فرعي لارې خامه دي، خو اوس مهال په کې د ځینو عمومي لارو د جوړېدو چارې پیل شوي.
خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دا ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروانو نیوز پروګرام لرو، خو دنګړې د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
د فارین افیرس خبرونې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري استلو په اړه لیکنه کړې. خبرونه لیکي د 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ راهیسې چې د پاکستان څخه د بیا اسنادو افغان کډوالو د وتلو لپاره ورکړل شوی وخت پوره شوی. د پاکستان پولیسو او ځایي چارواکو دغلته د میشتو افغان کډوالو بې ساري ځپل پیل کړی دي. وړاندې ویل شوي دي پاکستانی پولیسو آن هغه افغانان هم ځورولي او نیولي چې قانوني اسناد لري او پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنرۍ سره ثبت دي. د فارین افیرس په وینا په دې لړ کې د یو شمېر افغان کډوالو شتمنۍ او مالونه د ځایي چارواکو او پولیسو لخوا لوټل شوي او اټکل کېږي چې 450,000 افغانان به چې ډېر یې د ژوند د خوندیتوب لپاره پاکستان ته کډه شوي وو بېرته په جبري توګه افغانستان ته ستانه کړای شوي وي. د پاکستان دولتي راډیو د یک شنبې په ورځ په اعلان کې ویل چې له دې هیواد څخه د بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده او د 2023 میلادي کال له نومبر څخه د جنوري د میاشتې تر 8 نیټې شاوخوا 450,000 افغان کډوال له پاکستان څخه ایستل شوي. په اعلامیه کې ادعا شوې چې دا بهیر په مسونه او باعزته توګه دوام لري. خو لسګونو هغه افغان کډوالو چې له پاکستان څخه ایستل شوي په وروستیو اونیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستاني پولیسو او مامورینو لخوا ورسره زور زیاتی شوی، ځورول شوي او له ځینو یې مالونه اخیستل شوي. فارین افیرس خبرونه لیکي له پاکستان نه د بیا اسنادو افغان کډوالو په زور ایستل تر ډیره په غیر قانوني کډوالۍ پورې تړاو نه لري، بلکې د خبرونې په باور د اسلام آباد او په کابل کې د افغان طالبانو ترمنځ د زیاتېدونکو اختلافاتو سره اړه لري. لیکوال وایي افغانستان کې په 2023 میلادي کال کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د پایل راهیسې په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو بریدونه زیات شوي. فارین افیرز وایي د پاکستان حکومت افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړي چې د پاکستاني طالبانو پر ضد اقدام وکړي، خو د طالبانو تر واک لاندې کابل بیا له اسلام آباد غواړي چې د پاکستاني طالبانو سره د خبرې وکړي او د هغوی غوښتنو ته دې پام وکړي. پاکستانی چارواکو په وروستیو کې پرله پسې دعوې کړي چې د پاکستانی طالبانو د تحریک غړي افغانستان کې امن ځایونه لري او په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ټي ټي پي پر ضد مبارزه کې همکاري نه ده کړې. خو د طالبانو حکومت بیا دا دعوې ردوي او وایي افغانستان له خاورې هیڅ چاته په بل هیواد کې د مداخلې اجازه نه ورکوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی په پاکستان کې د امنیت ساتلو مسؤل نه دي. د ای ایس پی این کرک انفو ویبپاڼې بیا د کرکټ د راتلونکو څو هغه نړیوالو لوبو په اړه لیکنه کړې چې ټاکلې ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هم پکې برخه واخلي. د دې ویبپاڼې د یو رپورټ په وینا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د فبروري په میاشت کې د سریلنکا او ایرلند په وړاندې ولوبېږي. وړاندې لولو چې د کرکټ دې دوو لوب لړیو کې درې یو ورځنۍ یا 500 ورځې لوبې دي او درې شل ورځې لوبې شامل دي.
پاکستان وای پرون له پاکستانه 914 افغان کډوال افغانستان ته ستنېدلې دي. د پاکستان ملي راډیو نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ادعا کړې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په امن او عزت سره روان دی. خو له پاکستانه په زرګونو اخراج شوي افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي پاکستاني لوري ورسره زور زیاتی کړی. په اعلامیه کې دغو افغان کډوالو شمیر چې د 2023 کال د نومبر له پیله د روان کال د جنوري تر نهمې پورې افغانستان ته تللي دي څه باندې 4,63,000 او 200 کسان یاد شوي دي. مخکې تر دې چې وړاندې د سحر کاروانو نیوز پروګرام خپور کړو خبرونه. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون اداره وای د افغانستان په زندانونو کې یو شمېر بهرني زندانیان هم شته. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون ادارې نظامی مرستیال حبیب الله بدر پرون ملي راډیو تلویزیون ته وویل شاوخوا 9,000 کسان چې له دې ډلې 800 د هیواد په زندانونو کې بندیان دي. شاغلی پتر هغه تورونه چې زندانیان شکنجه کیږي هم رد کړي دي. د بدر په خبره یو شمېر بهرنیان د بیلابیلو جرمونو له کبله په افغانستان کې بندیان دي. بدر دا نه دي ویلي چې دا بهرنیان د کومو هیوادونو دي، خو له دې وړاندې د امریکا په ګډون ډېر شمېر هیوادونو له خپلو وګړو غوښتي وو چې افغانستان ته د نیول کېدو له ویرې له سفره ډډه وکړي. د طالبان حکومت وای په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په هدف به یو ایرانی پلاوی کابل ته سفر وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد نن خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي او په کابل کې د ایران له سفیر حسن کاظمی قومی سره په پرونی کتنه کې وویل په ایران کې د افغان کډوالو د حقوقي او قضایي ستونزو د حل لپاره به ستره محکمه له ایران یو باصلاحیته قضایي او حقوقي پلاوی کابل ته را دعوت کړي. شاغلی ضیا احمد په دې اړه چې کله به دا پلاوی کابل ته ځي نور جزئیات نه دی ورکړي. ایر عربی هوایی چلنن رسمن لمتحد عربی اماراتو کابل تا الوتن پیل کرده. لمحالویج سرسم تاکل شویده چه دا هوایی چلند هر ورست لشارجه کابل تا الوتن ولری. تردی مخ که فلای دوبای کابل تا الوتن شروع کرده وی. روز تردی چه دا 2000 لمری کال پا اگست که طالبانو کابل ونیو بحرانویو هوایی شرکتونو افغانستان تا الوتن و دروله. لبحر کابل تا دا الوتنو دا تکتونو بیل وریدی او خلق تاملری چه دا دوغو پروازونو لپیل دو سر با دا تکتونو قیمتونو تیت شی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن چهارشنبه د جنوري 10 د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په لیدو زغاړه کې کتلې دي. تر اوسه د دې کتنې په اړه ډېر جزئیات نه خبره شوې. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکي نن په یوه ناڅاپي سفر د لیتوانیا پلازمېنې ویلینوس ته رسیدلی دی. شاغلی زلنسکي پر خپل ایکس پاڼه لیکي هغه به په دې سفر کې د لیتوانیا، استونیا او لاتویا څخه چې د بار وړ ملګري هیوادونه دي لیدنه وکړي. هغه زیاته کړه امنیت په اروپا او ناټو کې د اوکراین ادغام په جګړه کې همکاري او د بی پیلوټ الوتکو ترلاسه کول د دې سفر د اجنډا یوه برخه ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د طالبانو حکومت د هغو بزګرو نیول پیل کړی چې د کوکنارو کښت دوام ورکوي.
د ننګرهار ولایت د غلیخیل ولسوالۍ امنیه قمانداني د نشید پر وړاندې د مبارزې امنیت منصوبینو هغه لس تنه نیولي دي کوکنار کړلې وه.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هلمند ولایت بزګران وایي د اوبو د کموالي او نور لګښت له امله د کوکنارو بدیل کښت نسو کولای.
پروش کال مغنم کړلو غنم منګاټه و نه کړ پوتونه ګرام سرانې مله نو ساس کال مبه دوا ځان ولې دي ځان ون دواړ و بو نه کړیا غنم مو سړې پچی شو کړې خو نو بس
دا چې له موتاد خپلوانو سره د خپلوي پرې کول خپل پر موتاد او د هغه پر کورنۍ کوم نه وړاغې کوي. په دې اړه مو لدینی عالم مفتی شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې ده.
معتادین ولو کا معتاد وی که صحتمند وی خو په حیز دی او انسان د دې وړ دی او د دې مستحق دی چې ورسره صله رحمي وشي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې بریالی که څه هم نشه نه کوي، خو بیا هم د معتادینو غوندې ځان جوړوي او د معتادینو د راټولېدو ځای ته ورځي. دا چې ولې، دا به په ډرامه کې واورو.
ځوانه ګمه پوړی موړی نه لرې، ډوک ډوک یم، له زهار رئیسې مې دود نه دی وهلی.
راځه راځه خواته مې کېنه.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د هغو بزګرو د نیولو لړۍ پیل کړي چې د دوی د مشر د فرمان خلاف د کوکنارو کښت ته دوام ورکوي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې د کوکنارو د کښت نوي فصل په رارسېدو سره په ځینو ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي او دوی تر دې مهاله د کوکنارو د کښت په تور لسګونه بزګران نیولي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې سخت کال د میزان په میاشت کې د یوه متحد المال فرمان په خپرېدو سره د هغو خلکو لپاره د بند موده وټاکله چې کوکنار کري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت نوي فصل په رارسېدو سره د طالبانو حکومت د هغو بزګرو او ځمکوالو د نیولو لړۍ پیل کړې چې د دوی د مشر د فرمان خلاف د کوکنارو کښت ته دوام ورکوي. د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې دوی مخکې لا د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه بزګرو ته خبر ورکړي او اوس چې چا کوکنار کرلي هغوی نیول کېږي او زندان ته استول کېږي. د ننګرهار د امنیت قمانداني ویان مولوي عبدالبصیر زابلی وایي چې نیول سوو خلکو د دوی د مشر د فرمان څخه سرغړونه کړې وه.
د ننګرهار ولایت د غلیفیر ولسوالۍ امنیت قمانداني د نشید پر وړاندې د مبارزې امنیت منصوبینو هغه لس تنه نیولي دي، کوکنار کرلي وه. برخه بیا د چراګام ولسوالۍ امنیت قمانداني د یادې ولسوالۍ په مربوطاتو کې شپږ تنه نیولي دي چې دغه شپږو کسانو یې هم هر یوه جلا جلا په خپلو ځمکو کوکنار کرلي وه. کوکنار له منځه بړ شوي دي او هغه کسان چې د امیر المؤمنین د فرمان څخه یې سرغړونه کړې وه نیولي دي.
د طالبانو د حکومت سترې محکمې سږ کال د میزان په میاشت کې د متحد المال په نوم یو فرمان خپور کړ چې یوولس موضوعات لري او لومړۍ موضوع یې د هغو خلکو لپاره جزا ته ځانګړې شوي چې کوکنار کري. د دې متحد المال پر بنسټ هر څوک چې تر نیم جریب لږ مځکه کې کوکنار یا بنګ وکړي د شپږو میاشتو لپاره زنداني کېږي او هغه څوک چې په نیم جریب ځمکه کې کوکنار یا بنګ وکړي سزا یې نه میاشتې زنداني کېدل دي او هغه څوک چې په یوه جریب یا تر یوه جریب ډېر مځکه کې کوکنار وکړي د یوه کال بند سزا ورکول کېږي. دا حکم د طالبانو د حکومت د ټولو محکمو لپاره د عملي کېدو وړ دی. د یادونې وړ ده چې په دې فرمان کې بزګر، ځمکوال او شریک درې واړه شامل دي. مدني فعالان د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید منع کولو هرکلی کوي، خو دا هم ورسره زیاتوي چې ډېری بزګران د بېوزلۍ له امله کوکنار کري او مرستو ته اړ دي. د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسېدونکي محمد شریف زهیر د طالبانو له حکومت او مرستندویو بهرنیو موسساتو څخه غواړي چې د بزګرو بېوزلۍ او د کوکنارو له کښت سره د بزګرو د ژوند تړل کېدو ته په پام سره له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي.
کوکنار د بندش سره زمیندارو بزګران یو لږ ستونزې لري چې هغه د کوکنار په رقم باندې اکثره کښتونه هغه رقم اقتصادي نه دي، خو بیا هم که چیرې دولت همکاري وکړي یا نړیوال خیریه موسساتو داسې وکړي کومکونه وکړي په دغه تخمونو په بخش کې د اوبو د کانالونو چې دغه ولسوالۍ او نورو صافو کې د اوبو کانالونه جوړ کړي، زراعتي درمل ورکړي، په دغه بخش کې که چیرې کومک وکړي بیا کوکنار ته هیڅ وخت ضرورت پیدا کېږي نه او نه خلک هم خپله کوکنار کوي.
د طالبانو د حکومت د امنیت او تصفیه کمیسیون تازه راپور خپور کړی چې پروسه شکال د دوی امنیتي ځواکونو 10,904 هکټار مځکې د کوکنارو د کښت څخه پاکې کړي او 8,202 نفر یې د نشي موادو د تولید او قاچاق په تور نیولي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د هغو بزګرو نیول پیل کړي چې د کوکنارو کښت ته دوام ورکوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي ویلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور د عزت پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بې خبر نه خمخم مورم.
چې مونږ پلار نه واخېست $1,000,000 وو، همدغه سرمایه مه ټوله واخلم.
دا نشه موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت د هلمند ولایت بزګرو ته خبر ورکړی چې د دوی د مشر فرمان اوس هم د پخوا په شان مهم دی او باید کوکنار ونه کړي. جنوب بزګرانو ازادي راډیو ته ویلي چې پر اوسه کال د کوکنارو د کښت تر منع کولو وروسته نور څه وکړل او په ډیر لګښت یې ساګانې وکیندلې، خو دا چې د اوبو سطحه ډیره ټیټه وه دې ساګانو اوبه ونه کړې. له همدې امله یې سخت کال هیڅ هم نه دي کرلي. بزګران یې دا کوي چې تر لومړنۍ سروې وروسته ځینو بهرنیو مرستندویو ادارو له بزګرانو سره د بدیل کښت په نوم مرستې کړې، خو د دوی په اصطلاح مشرانو خوړلې او دوی ته نه دي رسېدلې. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د هلمند ولایت د مارجي ولسوالۍ یو کلی دی. که څه هم د کښت وخت دی، خو دلته سپینګیري او ځوانان راټول شوي او په کرونده کې د کار پر ځای یې دلته پیتاوي ته پخې غځولي دي. دوی وایي چې په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کښت وخت دی، خو د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی او دوی د نورو کښتونو لپاره کافي اوبه نه لري. له همدې امله یې پرېکړه نه ده کړې چې په خپلو ځمکو کې له کوکنارو پرته بل څه وکړي. له دې بزګرانو څخه یو هم خوانین دی د ازادي راډیو ته وویل چې پروسه کال یې په خپلو ځمکو کې غنم کرلي وه، خو د اوبو د کموالي له امله یې حاصل ونه کړل.
پروش کال مو غنم کرلو، غنم مون گټه و نکړ، کوتونه ګرام سره نیمله، نو ساش کال مون بیا دوه ځان ولې دې ځان ون دوړ و بو نکړې، نو و بو خام نس بالا دا غنم دا شمه کرے، غنم مو سړې پچې شو کرے، خو نو بس تا ځان انګر و چې سوي دې و بام نستا ما چې سو هم کوم کو نو خکړې دې اغه ما غ مشران جيب تا چې نو مسکان دې خو نو ورکی بس ګور ته خو نو ورکی.
د هلمند ولایت د ګرش کولسوالي اوسیدونکو موسی وای د کوکنارو د کښت وخت لا نه و را رسېدلی چې طالبان د دوی کلي ته راغلل او دوی ته یې وویل چې سږ کال هم د تیر کال په شان د کوکنارو کښت بند دی او باید د کوکنارو پر ځای بل څه وکړي.
یا سږ کال تاریخ نه دی کړلی، نه هم اوبه لرو، کښت خو شی مو هم نه دی کړی. طالبانو خبره کړې دی چې تاریخ مه کرستې مانا نوره کښه ورځې وکړي، نور هم نور خواسه نه کېږي، اوبه هم نشته. تر اوسه نه په دې دولت کې چا کومک نه دی راسره کړی، خو بېخي د بلوچ دولتین سره مخامخ یو، بس خورا ستړیا درته.
تر یو کال ډیر وخت کېږي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی. که څه هم ملګرو ملتونو منلی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډیر کم شوی دی، خو تر دې مهاله د طالبانو حکومت او ملګري ملتونه هم نه دي توانېدلي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي. په وروستیو اونیو کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو د بهرنیو هیوادونو له سفیرانو او سازمانونو له استازو سره د ملاقات پر مهال له هغوی څخه غوښتي چې د بدیل کښت په برخه کې د افغانستان له بزګرو سره مرسته وکړي، خو تر دې مهاله کوم بهرني هیواد او سازمان په دې برخه کې د مرستې ژمنه نه ده کړې. د هلمند ولایت د امنیه قمندانۍ او چارواکی مولوي حسیني دا مني چې اوس هم د دې ولایت په ځینو سیمو کې کوکنار کرل شوي دي، خو دوی ټینګار کوي چې دوی اوس هم د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر فرمان ته ژمن دي.
لا هم په بعضې ساحو کې زه خبرېږم تریاکستان دا اوس چې دا کمپاین شروع دی یا بعضې ملګري ځي په کمپاین پسې ځي، دغه کمپاینونه چې دي دغه بې نتیجې دي. دغه اوسنی کښت چې کرل شوی دی دا که اوس واوري بیا بېرته خلک ووبوي کې حتی تر کښت تر اخیستو پورې به دغه یوه مځکه درې واره څلور واره کمپاین کېږي، مصارف پر کېږي. نو دا کمپاین په یو داسې ترتیب باندې کوو د خیره سره چې د ننه څخه یوه میاشت بعد چې دا تریاک
د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ له 2003 څخه بیا تر 2018 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان 80% کوکنار یوازې په هلمند ولایت کې کرل کېدل، خو کله چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړ، ملګرو ملتونو راپور خپور کړی چې سږ کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت 95% کم شوی دی.
ترنو اوریدونکو، د هلمند ولایت بزګران وایي د اوبو د کموالي او نور لګښت له امله د کوکنارو بدیل کښت نسو کولی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2265 منځنۍ څپو باندې واوري. ځینې کورنۍ هڅه کوي چې معتاد خپلوان له کورنۍ څخه وشړي او خپلوی ورسره پرې کړي. خو دینی عالمان د خپلوۍ او صله رحمي ارزښت ته په کتو سره وایي چې له معتادو خپلوانو سره د اړیکو پرې کول ګناه ده. دا چې له معتادو خپلوانو سره د خپلوۍ پرې کول خپله پر معتاد او د هغه پر کورنۍ کومې ناوړه اغېزې کوي او په دې برخه کې د معتاد د روغو خپلوانو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې ده. دی په پیل کې په اسلام کې د صله رحمۍ پر ارزښت خبرې کوي.
په اسلام کې صله رحمۍ دی ته ویل کېږي چې یو انسان مسلمان هغو کسانو سره روابط ولري، هغو کسانو سره ښېګڼې وکړي او په هغو کسانو باندې رحم وکړي چې کوم د مور پلار له آدرس نه دی ته قریب وي، یا د مور او پلار له آدرس نه دی ته نسب ورسیږي، چې په رأس کې خپله مور پلار دی، ترونه دی، ورونه دی، خویندې دی، ورارونه دی، وریرونه دی، خالگان دی، ماماگان دی، کاکاگان، دا ټول هغه کسان دی چې یو انسان ته د مور یا د پلار له آدرس نه قریب کیږي. لهذا دغو کسانو سره ښېګڼې کول، په دوی باندې ترحم کول، د ضرورت په وخت دوی سره مرسته کول، دا صله رحمي ده. او د صله رحمي ارزښت په اسلام کې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک غواړي چې رزق و روزی زیاد شی او په عمر کې برکت واقع شی، نو فلیصل رحمه دی صله رحمی وکی، یعنی خپلو خپلوانو اغو قریبانو سره چې د مور پلار له آدرس نه دی ته قریب کیږي، دوی سره رابطه حسنه او د ضرورت په وخت کې دوی سره مرسته او کمک وکی.
په اسلامي ټولنه کې د صله رحمۍ ارزښت ته په کتو سره معتاد خپلوان څومره د صله رحمۍ مستحق دي؟
معتادین ولو که معتاد وي، که صحتمند وي، خو په حیز دی او انسان د دې وړ دی او د دې مستحق دی چې ورسره صله رحمي وشي، ځکه د معتاد ګناه د شرک نه لوی نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی الله تعالی عنهما ته وایي چې ته خپل مور سره صله رحمي وکه، ولو که هغه مور د مشرک هم وي، خو ستا مور دی، ورسره باید صله رحمي وشي. لهذا معتادین سره له دی چې معتادین دي، ګناه یې کړی دي، په ټولنه کې متاسفانه منفور دي، مطرود دي، خو بیا هم د صله رحمي وړ دی. او زه فکر کوم چې حتی د نورو کسانو اقرباو په نسبت یو معتاد صله رحمي ته ډیر زیات ضرورت لري، او یو معتاد ډیر زیات د صله رحمي مستحق دی.
له خپلوانو سره د معتادینو د صله رحمي نه کول خپله پر معتاد او دغه پر کورنۍ کومې ناوړه اغېزې کوي؟
هغه معتادین چې یو انسان سره یو کورنۍ سره رابطه نسبی لري، خو هغه سره که څوک صله رحمي نه کوي، هغه سره ښېګڼې نه کوي، د دې منفي اغېزه دا ده چې هغه معتاد نور هم اعتیاد ته مخه کوي، نور هم د ټولنې نه د کورنیو څخه به لرې وي، او همدارنګه د همدغه معتاد په کورنیو باندې هم منفی اغیزه لري، حتی دوی ته هم تشویشونه پیدا کیږي، حتی دوی ته هم رواني ستونزې پیدا کیږي. لهذا معتادینو سره باید ښېګڼې وکو، معتادینو سره باید مرسته وکو، او د معتادینو لاس ونیسو، او له دوی له کورنیو سره باید ښه رفت و آمد وکو، ښه صله رحمي وکو، ځکه که له معتادینو له کورنۍ سره صله رحمي ونه کو، نو کورنۍ هم ناامیده کیږي، کورنۍ هم نور هم منزوی کیږي، او تر تأثیر لاندې راځي، نو هیڅکله د ښه پایله نه لري.
په افغانستان کې د معتادینو شمیر ته په کتو سره ډیری خلک له معتادینو سره ګاونډیتوب لري. د صله رحمۍ نشتوالی به افغاني ټولنه له څه ډول ستونزو سره مخ کړي؟
معتادین که د چا همسایه وي او په عین حال کې قریب وي، نو دوه حق په خپل همسایه باندې لري. یو دا ده چې د ګاونډیتوب حق دی، او بل د قرابت حق دی. ولو که هغه معتاد دی، ولو که هغه ګناهګار دی، بیا هم زموږ همسایه ده، په موږ باندې حق لري چې وقتاً فوقتاً د هغه نه احوال واخلو، د دی ضرورت په وخت ور سره مرسته وکو، مالی مرسته ور سره وکو، معنوي مرسته ور سره وکو، وقتن فوقتن هغه سره ناسته پاسته ولرو او رو رو تشویق کو دی ته چې دی د اعتیاد نه لاس واخلي. حتی که د یو انسان گاونډي کافر هم وي، بیا هم زمونږ همسایه ده. لغه کافر همسایه سره چې خیګنې په اسلام کې ارزښت لري، نو له معتاد همسایه سره چې مسلمان دی په طریق اولا د خیګنې او مرسته او رفت و آمد ضروری دی.
کوم کسان چې د اعتیاد له امله یې له خپلوانو سره صله رحمي پرې ایښې وي، په دې برخه کې د هغوی خپلوانو ته څه کول پکار دي؟ آیا د دوی غوندې یې پسې پرېږدي او که یې پر وړاندې کوم ځانګړي مسؤلیتونه لري؟
د هغو کسانو چې خپلو خپلوان یې له اعتیاد سره مخامخ دي، د دې خپلوانو، اقرباو، دوستانو او ګاونډیانو مسؤلیت دی چې دا معتاد باید پرې نږدي. ولو که معتاد دی، دا شرم نه دی، دا عار نه دی چې مونږ ووایو چې یاره زه خو یو معتاد سره څنګه انډیوالي وساتم، یا زه څنګه یو معتاد کور ته تګ و راتګ وکم، یا زه څنګه یو معتاد سره مرسته وکم. دوی خو چې مرسته ورسره وکم بیا نور هم اعتیاد ته مخه کوي. نو د اسلام له نظره دغه شیانو ته باید توجه نکو. باید هغه څه چې اسلام مونږ ته هدایت راکوي، هغه څه چې انسانیت مونږ ته هدایت راکوي، له معتادینو سره باید ښه روابط وساتو. دوی همدغسې پرې نږدو، وختن فوختن د دوی څخه احوال پرسی وکو، دوی سره مرسته وکو او دوی سره قطع رابطه ونکو. ځکه که چیرې معتادینو سره زمونږ رابطه قطع شي، نو د دې منفي پایلې به دا وي چې د معتادین نور هم په خپل اعتیاد کې مختزی، نور هم دوی خپل زانونه بیکس او یواز احساسوي، نور هم د ټولنې څخه مترودیږي، نور هم دوی خپل ځان ته داسې بې ارزښته ښکاره کیږي. اما که معتادینو سره مونږ ښه روابط ولرو او دوی سره ښه انساني روش ولرو، اسلامي سلوک ولرو، نو دا معتاد یو څه ناڅه په ځان باندې باوري کیږي او رو رو زمون خبره هم مني او رو رو دې خواته راځي تر څو د دې اعتیاد نه لاس واخلي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بریالی که څه هم هیڅ ډول نشه نه کوي، خو ناڅاپه د معتادینو کالي اغوندي، ځان کټ مټ د هغوی په شان جوړوي او تر دې وروسته د معتادینو د راټولېدو ځای ته ورځي. دا چې بریالی په زړه کې څه نقشه لري، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بریالی
حاضر صاحب.
دغه دې راغلم امر وکړئ صاحب.
یو کار در سپارم، کولی شي؟
ولې نه قومندان صاحب، په سرو سترګو.
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې؟
نه والا قومندان صاحب، دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
ځان ته دې کله پام کړی دی؟ سم دم لکه پوډاري معلومیږي، ځکه دا کار درته سپارم.
امر کوئ قومندان صاحب، څنګه کار دی؟
خیرن کالی واغونده، له ځانه پوډري جوړ کړه. باید ټول حرکات دې داسې وي لکه چې د شلو کالو پوډري.
سمه ده قومندان صاحب، نو بیا څه وکم؟
بیا د پوډریانو د راټولېدو ځای ته ورشه، وګوره چې پوډریان نشي مواد له کومه ځای اخلي.
بس دا کار ما ته پرېږده قومندان صاحب، خزانه به یې درته پیدا کړم. خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکم؟
اندېښنه مه کوه، یوازې نه، تا هغه ځای ته چې روان شي، د شا لخوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري.
بس قومندان صاحب، نور یې ماته پرېږده.
بس ورسه په منډه ځان تیار کړه، خو ګوره چې څوک در باندې پوه نه شي، که نه نو ټوله خواري به مو اوبه یوسي.
بېغمه اوسه قومندان صاحب.
ځوانه ګمه بوړی موړی نه لرې؟ ډوک ډوک یم، له سهار راهیسې مې دود نه دی وهلی.
راځه راځه خواته مې کېنه.
ته د جیبونه ولټوه، دلیو غار خو بیا ڈکو نئی بندی دمرا پکے پیدا شی جدا خو مار مرامات کی
زبخیل نیام کپوڑے را سرا وی ترتابو میں جار کڑی وی
زوانا انترا ترا بلا دخکاری دروں سا میں زمان پا پرا کی نہیں لی دلے
اے زوانا ما پسے گرزا تا دیر اللو یا کیسا دا خو زب دمرا ویم چی تازه لیران را را ولیم پا دی خار کی نابلا دیم لمره ظلمی دی چی دی زی ترازم
ولی دو دوا دو غرزلاو زایر ندی در معلوم
نی حیرانا چه خزایوی پا پینزه دقیقو که بمو پریمان پوڑه پیدا کری و دلتا پا یو گرد بسی رانده شو رانده
اوز بسا گو زخو نور صبر نشم که ولی
ما تا خود دی زای دو ساکیان و زایون ندی معلوم تا خود دلتا دیر وقت تیر کرده دی تو مخ کشا اوز در پسی
نو زخو مالا که دوم را رو پیام لارم تول او رس با دکانو نو وگر زیدم ایلم ایلا سفغانه پیدا کرده بلا رو پای در آب بوری اور شکای لارم
زخی در ساره هم در پیسو هیچ غم ما کوا بس دمی در پودر و زای تا اور سوا بیای ولاری پودر را چخو وارا
رشتیا تو پیسی لاری؟ جامعه خود ترما دینش گیده دی او خوارخ کاره
تا ندی اوری دلی چه خزانه پا خرابو که بی دادی زوان پیسو دو برا
دا پیسی خمو یا و میاش بز دی بیانو تا تا گوره درزا چه پودر را نیزو
تا درزا از یو تش را گوام درزم
زمه دا زلالم ترا بزراشا
تو ادرگا چه سرا قماندان سب تیو پیغام ولیگم چه موگ دا عدف پلور رکتو که
سلام علیکم تو جان ماما
سلام علیکم
و علیکم سلام پخیر آلی پخیر آلی
اندیوالا دوا را کچور پسی مرم مریو
خواه دادی را تو اونویل چی دا بل زوان سوگ دی
مدار رنگا دامی دا کازوی دی
دا سنگ دی کازوی دی چی پدی پینز کالکی میستا سر نوولی دلی
دای نوولی ران را غلا دی بس دا سندیوالی و بولا لکزا او زرش پوڑای را که چی خمار یو خمار
خواه داوی چی سو دانی
پینز دانی
پینز دانی دا خرابات دی کل شروع کرده دی ها؟ خزانه دی پیدا کرده کسنگا
خزانه جیره و بابا دا طول دم دی زوان برکت ده نور آغا دی پنزو سرپو دی پوڑه وقتون تیر شد اوز با مزه کم مزه
خواه پیسی را کم
دا کازویا پیسی ورد را بازا
چو پیسی کیگی؟
پینزه سوا
دا دیم پینزه دا وخلا ماما
ها دا وخلا پوڑای
رازا دا که زایا باز خود زایا ولی خیین خانی که چه در سخه غلط نشی و دیش آخوا که در دل لوی او نامی ساقی نشتا
نور پوڑای هم در سرشتا
دی هلا بنده چه سوم را او غاڑی را سردی یوازی پوڑر نه لیشی شیرانی ولی بیا تر چرسو پوره هر سشتا
لاسونه پورتا که زای پا زای او داره که خوره که ما
تور جانا لزای او نخوری ز پولیسیم دخل دیم داسه خلاص پریده
الو کانو لاسونه ای تره دوی او نشه ای مواده طول موتر تا پورتا که
خخو مندان سیب
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر هم دی زای پایته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان.
د زهرو کاروان